ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ورځې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. زه ظفر خان او د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې ونیز پروګرام د مشال مجله در خبرو، خو د هر څه د مخه د دې مهال خبرونه اورو. ویان عبدالحی کاکړ.
سر ټکی په بلوچستان کې تېره ورځ په نیمه فوجي ځواک په یوه سوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د نیټو سرمنشي یو مرستیال تمه ښودلې چې د نیټو په راتلونکي سرمشریز کې به په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دې هېواد له ولسمشر سره د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې د جولای پر شپاړسمه د کېدونکي سرمشریز د مخه د هېواد د ریپبلیکن ګوند د غړو سفر په ډېر مناسب وخت ترسره کیږي. او سم د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې تېره ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د اواران ضلع یو چارواکي حاصل خان وایي دغه پېښه د پنجګور او اواران ترمنځ په غرضې سیمه کې هغه وخت وسوه چې کله دغه عسکر د اواران څخه مشکې ته پر لاره وو او په غره کې پټو ناستو وسوالو راکټي حمله وکړه. چارواکي وایي په دغه پېښه کې دوه عسکر ژوبل دي. بل لور ته د ځای خبریالان په وینا د بلوچستان په پنجګور سیمه کې هم د ناڅرګند وسوالو د پولیسو پر یو موټر برید کړی چې پکې دوه عسکر وژل شوي دي. د دې دواړو پیښو ذمواري دا هم چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې تېره شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال برید شوی چې پکې دوه د لیویز اهلکار وژل شوي او د محرر په ګډون دوه نور ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامیه تر مخه تېره شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوی په لنډ محمد خیل سیمه کې په ګشتو نو دغه سوال برید پرې وسو. رحمت حسین د بویا تحصیل محرر دی. په هغه په 2010 کال کې مو سوال برید شوی چې پکې پولیټیکل نائب تحصیلدار امان الله وزیر وژل شوی وو. د امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم تېره میاشت په کم سروبي سیمه کې په یو سوال برید کې ووژل شو او زماری د اتحاد المسلمین په نوم وسوالې ډلې منلې وه، خو د پرونی پیښې زماری تر اوسه کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. په لاهور کې د بارانونو له وجې درې کسان مړه شوي دي. دا کسان د ښار په مشرقي سیمو کې په مختلفو پیښو کې مړه دي. بل خوا د بارانونو له وجې د لاهور په یو شمېر سیمو کې اوبه ولاړې دي او خلک وایي په تګ راتګ کې مشکلات لري. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست پر پاکستاني حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15مې تر انتخاباتو لمخې داسې چټک اقدامات وکړي چې لمخې خبریالان وتوانې شي د غچ اخیستو او د دړکو له ویرې پرته خپل مسلکي کار پرمخ یوسي. نیویارک میشتې سازمان پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک په نوم یو خط لیکلی چې پکې ویل شوي د شفافو او آزادو ټاکنو د یقیني کولو په خاطر د میډیا لپاره باید هرومرو داسې آزاد ماحول جوړ شي چې لمخې پاکستانیان معلومات ته د رسای پاړه لغپل آئینی حکومت په بشپړه توګه برخمن سي. د سازمان مشر جول سایمن لیکلی په 1300 کې داسې د پریشانی وړ پیښه شوی چې د خبرونو په آزاد توګه د خبرولو مخنیول شوی او یا بیا داسې پیښه شوی چې په ظاهر مقصد د ویری او د ډکول لارې خبريالان خاموشه کول دي. شاغلی سایمن زیاته کړي چې د ویری دغه سیو ماحول به بل اخره د نوي حکومت مشروعیت او د هغه د واکو اختیار ارزښت کم کړي. پښتون تحفظ مومنټ وایي د غورزنګ له فیصله سازي کمیټې څخه خپل هغه مشران بهر ساتلي چې د جولای 15مې په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د پاکستان ځینو مطبوعاتو تېره ورځ داسې خبر خپور کړی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مهم مشران له غورزنګ او د غورزنګ له فیصله سازي کمیټې ایستل شوي دي. په دې کې د محسن داوړ علي وزیر، عبدالله ننګیان او اسمت شاه جهان په ګډون اته کسان شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون تېر مازدیګر په دې اړه مشال لیډو تول
هغه زمون خپل کسان دي. هغه بیا هم د پی ټی ایم غړي دي. هغه بیا هم پی ټی ایم ته کار کوي. مخکې هم د پی ټی ایم لپاره کار کړی دی. هغه از د پی ټی ایم نه بیل شوی دی. نه پی ټی ایم د اراده لري چې دوی د ځان نه بیل همرا د الیکشن نه پورې دوی د کور کمیټې نه بهر.
پښتون تحفظ مومنټ تحریک چلوي او غوښتنې دادي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونه پاک کړل سي. په کراچي کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راون ورته سزا ورکړل سي. پر امنیتي پوستو د خلک نه تنګول کېږي او لا درکه کسان د عدالت ته حاضر کړل سي. د نیټو د سرمنشي مرستیال تمه شوه چې د نیټو په راتلونکي سرمشریزه کې به په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر سره د سولې پر لارو چارو بحث وسي. په سیاسي چارو کې د نیټو د جنرال سیکرټري مرستیال جیمز اپاتورای له مشال لیډو سره په یو مرکه کې چې د جولای پر دوه مخبره سوي ویلي په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر غني سره د سولې پر وړاندیزونو بحث وسي چې د افغانستان د سولې لپاره یو سیاسي حل لار وموندل شي.
First that the NATO allies
لومړی نیټو اتحادیان به دا تایید کړي چې دوی به نور سرتیری زموږ د روزنې مشن ته ور زیات کړي. دوی به افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او دویم دا چې دوی به تر 2006 میلادي کال ورخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې غزوي.
تمه ده د ناتو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 12 او 12 په برسلز کې اوسي. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې جولای په 14 د کېدونکو سرمشریز لمخه روس ته د ریپبلیکن ګوند د غړو سفر په ډیر مناسب وخت ترسره کیږي او شایي د دواړو هیوادونو د پارلمان د غړو خپلمنځي تعلقات ښه کړي. د پارلمان غړي په دې اونۍ کې په ماسکو کې دي چې مقصد یې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو بالولو کې مرسته کول دي چې ډیر خراب شوي دي. دوی نن له ښاغلي لاروف سره ملاقات وکړ. لاروف تمه وښودله چې دغه سفر به په داسې حال کې د روس او امریکا د پارلمانونو ترمنځ تعلقات بحال کړي چې د پوینا د په هلنسکی کې کېدونکو سرمشریز لمخه ډیر په مناسب وخت سره کېږي. په هلنسکی کې د ولسمشر ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ رسمي لیدنه کېږي. د کډوالو نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي د 1000 نه زیات کسان سش کال په بحیرہ روم کې د لیبیا څخه یورپ ته پر لار اډوب شوي دي. دغه اداره وایي په تیر څو ورځو کې 204 کسان سپګران له خوا په غیر محفوظه کښتۍ کې د کښنولو له وجې مړه شوي دي. د دې ادارې مشر عثمان بلبیسی وایي د لیبیا په ساحلي سیمه کې په داسې وژنو کې زیاتوالی یو خطرناکه خبر ده. نوموړی وایي قاچاقبران یا سمګلران د کډوالو د مایوسۍ څخه ګټه اخلي چې دوی دې له دې مخکې ولاړ شي چې اروپا یې د بحیرہ روم له لارې په ورتګ لا نور بندیز نو ولګوي. خبرونه پای ته رسیدل او اوسم د موسم او کرنسی حال به درته واورو. په دې کې به تاسو د موسم حال واورئ چې نن په پښتونخوا او نورو سیمو کې څه دي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د نور کرنسی قیمتونه څه دي. مخال څه تخنیکی مسله ده بیا به وروسته مخال تر دې
وروسته کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 140 روپی اغستل کیږي او په 140 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپی 90 پیسې او په 130 روپی 70 پیسې. یو یورو په 130 روپی 40 پیسې او په 130 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپی 50 پیسې او په 30 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. یو افغاني په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 28 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی وبي او د سباني موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې به واورئ په بلوچستان کې 13 شپې په یو وسلوال بریټ کې شپږ سرتیری وجل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په وسلوال بریټ کې پولیټیکل محرر وجل شوې دي. دینی عالمان په جلال آباد کې په سیکانو تر سره شوې بریټ غندي.
دا زمونږ د اسلامي شاعرو د اسلامي قوانینو کې دي دا اجازه نور کې چې اهل عظمت نقصان وسی بلکې تاسو زموږ سره په اړه خبرې کې د مملکت خلک.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په جنوبی وزیرستان کې هم د جولای د 25مې د ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. چارواکي وایي امیدواران د قانون په دایره کې خپل انتخابي هلې ځلې کولی شي.
چې څونه حدود یادی ته کوم کوډ اف کنډکټ ملو شوی دی په هغه کې دن نه دننه دی بھرپور طریقې سره استعمالول شي او په دې باندې هیڅ داسې بندیز نشته.
او په اونیس پروګرام د مشال مجله کې درته د تخبایی د تاریخي ځایونو او هلته د ورغړو خلکو په اړه دراورو.
جی دا ډېر مزیدار دی، ډېر ښکلی ځای دی. خو چې د هغه کښته ځای نه راخې چې بر حدي نو جو به دي روتي دي اوبو هېڅ بندوبست نشته او یو ګورنمنټ له پکار چې هر سړي خپل هر یو سیز خپل نوم ورکړي، خپل ګایډ ورکړي، خپل بورډ ولګوي.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په بلوچستان کې تیره شپه په یو وسلوال برید کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د صوبې له خاران سیمې څخه د نیمه پوځي ځواک قافله له ایران سره نږدې سرحدي سیمې مشکۍ په لور روانه وه چې له پنجګور سره نږدې تر برید لاندې راغله. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رډیو خبریال راکوي.
د کوټ څخه 450 کیلومتر لري د والان او پنجګور په منځنۍ سیمه کې تیر ماښام هغه وخت سرحدي عسکرو پر یو قافله باندې برید وسو کله چې دا قافله د اواران څخه د پنجګور په لور روانه وه. په پنجګور کې د جایی چارواک پوینا چې په قافله کې د سرحدي عسکرو ترڅنګ د بم ناکاره کوونکي کارپوهان هم شامل وو. څوک چې د اواران څخه د پنجګور د لارې و ایراني سرحدي سیمې مشکې ته روان وو چې ناڅاپه د یو غره پر سر پټ وسلوالو پر دغه قافله باندې د توغندۍ برید وکړی چې له امله شپږ عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. څوک چې سمدلاسه د خوزدار و سیمچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د پیښې وروسته ناڅرګند وسلوال کسان په تېښته کې بریالي شوي دي. په پیښه کې و ځینو موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. بلخوا ته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر و اغېزمنې سیمې ته رسېدلي او په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې ده. بل لور ته په پنجګور کې د ځایي خبریالانو په وینا چې تېره ورځ د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو موټر باندې ټکان شوي دي چې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي دي. وروسته دغه وسلوال کسان په تیشه کې بریالي شوي دي. که څه هم په کوټه کې ځایي چارواکو لا تر دمګړي پورې د دغه دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي، خو د ځینو آزادو سرچینو په وینا چې د پیښې وروسته د بلوچستان په دغه کړکېچنه سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو په خاطر سرچ آپریشن یا عملیات روان دي.
په شمالي وزیرستان کې هم یو ورته برید شوی دی. دغلته تېره شپه پر پولیټیکل محرر رحمت حسین وسلواله حمله شوې ده چې په نتیجه کې دوه لویز سرتیري وژل شوي او د محرر په ګډون دوه اهلکار جوبل شوي دي. په دا وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي او ولس له حکومت او امنیتي ځواکونو د دې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ایاز خان پوینا د شپې 9 بجې وروسته تحصیل بویا پولیټیکل محرر رحمت حسین لړ محمد خیل سیما کې پګشت وو چې ناصرګندا وسلوالو د نوموړي په گاڑی باندې برید وکړ. د دوی پوینا د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر رحمت حسین او ورسره یو لوی زهلکار جوبل شوی چې دوه نور لوی زهلکار وژلی شوی دي. رحمت حسین د پولیټیکل انتظامیه تحصیل بویا محرر دی چې 2010 کال کې هم د وسلوالو د یو برید سره مخ شوه چې پکې روغ وتلې وو او د غبرید کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امن الله وزیر د رزمک پر سړک وژل شوه وو. د امن الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم پولیټیکل محرر وو چې 13 میاشت د وسلوالو په برید کې ووژل شو او زمواری وسلواله ډلې اتحاد المجاهدین په غاړه اخسته وه. د شمالي وزیرستان 13 شپه پولیټیکل محرر رحمت حسین باندې د وسلوال برید زمواری لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 میاشتو کې د هدفي بریدونو لړۍ زیاته شوې او 13 اونۍ هم یو ځایي مشر د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شوې. په 13 دوه میاشتو کې میر علي میرام شاه او خواوشا کې د لسو نه زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې ځایي مشران، ځوانان، پولیټیکل انتظامیه اهلکاران، لویز او خسادار په نخه شوي دي. سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په لړ کې ځایي خلکو او د سیمې ځوانانو دولت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې د دغه لړۍ مخه ونیسي او د لړ کې سیمه کې دوه ځله پر لته هم وهلې. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې د سیک مذهب په مشرانو ځان وجون کې برید شوی وو او د دوه تنو مسلمانانو په ګډون پکې 19 تنه هندوان او سیکان وجل شوي او 40 تنه نور پکې ټپیان شوي وو. نن په جلال آباد د جلال آباد په مرکزی درمسال کې هغوی ته د دعا مراسم نیول شوي وو چې دولتي چارواکو سربیره پکې د جلال آباد ښار اوسیدونکو هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې. د تیرې یک شنبه په ورځ چې په جلال آباد کې د هندوانو او سیکانو د موټرو په قطار ځان وجون کې برید شوی وو، 19 تنه پکې وجل شوي او په وجل شوو کې 18 تنه هندوان او سیکان وو. د سې شنبه په ورځ د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی د دعا مراسم ترسره شول چې پر دولتي چارواکو سربیره ورته د جلال آباد ښار ګڼ ښاریان راغلي وو. د دعا د مراسمو پر مهال د جلال آباد ښار مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وویل چې د دوی مشران ولسمشر سره د ملاقات لپاره روان وو چې ځان وجون کې بریت پیوشو.
زمونږ سپینګری قومیان په کابل نه ملمانه سناتور صاحب او تر څنګه پکې وو چې دا خلک وختو چې اشرف غنی صاحب سره وګوري. سبا یې تلې دی لز بجې دی ټایم نه دی ورکول شوی. دې سلور بجې ته ټایم ورکول شوی چې تاسو بیرته راشه تاسو را بکین نو تاسو مشکل به مونږ وورو. چې سلور بجې تلې دی سب سلور پنځه ګاډي زمونږ چې دوی به د هنتیاري برابر شوی. پنځه لاس کسان زمونږ د جلال آباد نه شهیدان پکې شوی. دوه کسان د کابل پکې وو، یو تر څنګه سناتور هم پکې وو، راویل سنگ په خوانه کلانتر صاحب د جلال آباد کلانتر صاحب، امیر سنگ سرپرست ماوین، امریک سنگ لغمانه وو، نور درمسال غړي پکې وو.
دی وایي چې د امنیتی ځواکونو د بیغورۍ له امله رامنځته شوی. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات چې تیره شپه د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی وو، ژمنه وکړه چې پیښه تر جدي څېړنې لاندې ده. که امنیتي منصوبینو پکې غفلت کړی وي، هغوی به مجازات کړل شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولای حبیب الله د اسلام له نظره په سیکانو دا برید ناروا وګڼلو او زیاته کړه چې د جلال آباد سیکانو او هندوانو سره له اوږدو کلونو راهسې ښه مناسبات لري او تل یې پاللی دي.
دا زمونږ د اسلامي شاعرو د اسلامي قوانینو چې دی دا اجازت نه ورکوي چې اهل عظمت نقصان رسي، بلکې تاسو زمونږ سره پالې خبرې کوي د دې مملکت خلک.
په افغانستان کې دا ځل داسې خلک د چاودنې ښکار شوي چې په حکومت کې نه څه خاص ونډه لري او نه لازمه حکومتي پاملرنه ورته کیږي او وخت پر وخت د خلکو لخوا زورول شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې د دعا په دې مراسمو کې د جلال آباد ښار ګڼو اوسیدونکو ګډون کړی وو او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم په سلګونو افغانانو په جلال آباد کې په هندوانو او سیکانو د غبرید غندلې او له حکومته یې غوښتي چې په افغانستان کې د ټولو لږکیو ژوند او ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په جنوبی وزیرستان کې هم د جولای د 25مې د ټاول ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. ځینې امیدواران وایي چې د جنوبی وزیرستان ضلع په ځینې برخو کې دوی ته د کمپین کولو په لړ کې ستونزې دي، خو بل خواته چارواکي وایي چې دوی د الیکشن لپاره د جوړ شوو ضابطه اخلاقو دننه ټولو امیدوارانو ته د الیکشن لپاره د کمپین کولو اجازه ورکړې ده. په دې اړه د نور تفصیل سره سیلاب مسعود.
د ملک د نورو برخو په سیر په سویلي وزیرستان کښې هم د قومي اسمبلۍ د دوو نشستونو دپاره د انتخابي عمل هلې ځلې په منظم او ګړندي انداز کښې روانې دي. په سویلي وزیرستان کښې د دغې عمل ضلعي کمیشنر آصف خټک ویایي
جنوبي وزیرستان کښې د الیکشن تیاریانې چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي. کینډیډیټ لګیا دي، خپل کیمپینز هم شروع کړي دي او دا مختلف د الیکشن کمیشن اکټیویټیز چې دا یو خاص شیډول یو پروګرام سره روان دي او دا به سټیج بای سټیج چې دا په مخ کې باندې ځي او دا د الیکشن کمیشن کوډ اف کنډکټ دی چې دی په خپل جمهوري حق چې دی هغه چې څونه حدود یا دی ته کوم کوډ اف کنډکټ ملو شوی دی په هغې کې دن نه دننه دی بھرپور طریقې سره استعمالول شي او په دی باندې هیڅ داسې بندیز نشته دی چې دی هغه نشي کولی. څه داسې خبرې دي هغه په کوډ اف کنډکټ کې شامل دي چې دی هیټ سپیچز وغیره دی نه احتراز کوي چې د نظریه پاکستان یا د پاکستان چې کوم ادارې دي د هغو خلاف داسې الفاظ یا هغه نه استعمالوي نو دې نه علاوه دې باندې ته بھرپور دا اجازت ته چیرې دي خپل کیمپین چې دی خپل نقطه نظر یا خپل منشور چې دی هغه د خپل ووټرس ته ورسوي.
بل لور ته بیا ځینې امیدوارون ویایي دلته هغه اسانتیاوې نیمګړې دي چې کومې د دوی جمهوري حق جوړېږي. په دغه باره کښې اډوکیټ شیرپاو مسعود ویایي
انتظام یې دا ویایي چې غونډ وزیرستان ازوده غلو سادو د میش د شکتو مخه بوبار سمال کراشتي سخاورای زن علاقہ و تا دو زن علاقہ ډرا په تکلیف سره بهر تا دو په دای علاقہ ش درنیم زره وټر دی خور اتش تحصیلدار پولینګ سټیشن چیکینګ تتللای دی هغه ریټن شکل ش دا رپورت پولیټیکل ته ور کړای دی چې اورا ته میش ها و پولینګ سټیشن ته نه پرېږدي اورا ته چې کیما تنظیمي ملشا سکیورټی دو اغا نه پرېږدي چې دولت خلک شتانه توس مخښ نه شتلای او په بل باندې دی چې نامې ټوله علاقہ کلیر دو بیا درې زره ورته اخر دی دی چیر شو چوي نو دا ظلم دی جبر دی یوتای دی چې کیما استصالی مسجد کو موش وس بیا جان بوج کر دی پلیسې ته بیا په الیکشن شه یو مخصوص طبقه رو واستل پروګرام دی خو ان شاء الله میرو اغه خلک مقابله کوي
یاد دی چې پچولی وزیرستان شبا دی روانه میاشته په 25 نیټه دی هلکا نه هڅ سال وس او هلکا 50 پدو نه شستونو باندې ټول درې لاکا څلر وش زرا یو سال 15 پتا چې پښه یو لاک شپږ وش زرا دوا او یا شدینا او یو لاک اتیا زرا درې نوی نرینا و ترون شامل دی خپل رائے ورکوی دادے ہیں یادوی چھ پدغی انتخابی عمل شے دے دوارو حلقو دے نشستون دے پارا ٹول او و 50 امیدوارون چھ پکش زیاد شمیر دے آزاد امیدوارانو دائے برخا آخلی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته خوږی او سم د ټول ټاکنو په اړه یو بل راپور د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په دوران کې د مذهبي اقلیتونو د ووټ اندراج 30% زیات شوی دی. د دې شمیرو ارزونه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون کړې ده. د راپور تر مخه تر ټولو زیات ووټونه هندوان لري خو د اقلیتونو ځینې استازي وایي که د دوی آبادۍ ته وکتل شي نو اوس هم ډیر خلک د ووټ له رجسټریشن محروم دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
د جولای 15 تر ټاکنو وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رای ورکونکو حتمی فهرست خپور کړی چې له مخې په دې هیواد کې د رای ورکونکو شمیر 3 کروڑ او 950 لک زیات دی. خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د دې فهرست په اساس حساب لګولی چې په دې کې شاوخوا 6.5 لک رای ورکونکي له اقلیتي مذهبي ډلو سره تړاو لري. خو ورځپاڼه وایي چې که وکتل سي نو په تیرو 15 کلونو کې د اقلیتونو د ووټ درجولو شمیر 30% زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات هندوان دي. د سند تر پارکر او مرکوټ سیمې څخه د کامی اسمبلی لپاره کاندید رامیش کومار پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې د زیاتوالي وجه د خلکو لخوا د ووټونو په اندراج کې دلچسپي اخیستل دي. پخوا د ډیری خلکو رائے رجسٹر سوی نه وي، کارډونه یې نه و جوړ، خو اوس یې جوړ کړي دي. زما په فکر اوس هم د شاوخوا 30% خلکو کارډونه جوړ نه دي. د انتخابی کمیشن د شمیرو له مخې عیسویان هغه دومه مذهبي ډله ده چې په زیات شمیر کې ووټونه درج شوي دي. دا شان سیکان چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي تر 8,000 زیات رای ورکوونکي لري. خو له پېښوره یو انتخابی کاندید رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د ووټونو انداز زیات شوی خو د لچکیو د اسمبلیو څوکۍ زیاتې کړل شوي نه دي.
او مکه سیټونه دي کټه پی کې ګورو نو مکه درې سیټونه دي کومي سم دي کې ګورو نو مکه لس سیټونه دي او کا سنت ګورو نو مکه را سیټونه دي کوټا کې ګورو آل تم سیټونه دي نو اوس بیا ور سره موږ سره چې کوم فاټا مرش بشي نو فاټا چې کوم سیټونه دي هغه تعداد هم سلوي هغه دوه خو موږ ممبر چې نو هغه پکې او مګه یو دانه هغه یو یو کا سره لپاره جوړ کو نو دا یو سره سره موږ سره دی ته دي او موږ دا وایو چې کوم
په پاکستان کې په مذهبي لږکۍ کې زیاتره هندوان په سند، سکان په خیبر پښتونخوا او پنجاب، عیسویان په پنجاب او سند او احمدیان په پنجاب صوبه کې اوسېږي.
راپور مو واورېدو او که څه هم تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د الیکشن یا د ټاکنو سیزن دی. په دې اړه یو بل راپور هم در خپرو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رایو وروستی نوملړ خپور کړی دی، خو د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې په خپاره شوو لیسټونو کې یې د سیمو د ووټرانو شمیره سمه نه ده درج شوې او دوی تر خپل اصلي شمیرې کم ښودل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رډیو له خبریال اورو.
اسلام آباد کے دگول پو اور الیکشن کمیشن درتن کو آمو ٹول ٹاکن کال دو ذرا اتلسم لاپارا دوٹ پر کون کو حتمش میرا جاری کری چیتر مخبی پٹول ملک کے لس کروڑا نہ پنزوس لکا پنز پنزوس ذرا سلور سوا و اوٹ پر کون کی خپل رائے کاروی چپکی دا خزینو شمیرا سلور کروڑا اوش پیت لکا یو دیرش ذرا دا دبیان مطابق پا پنجاب کے باش پک کروڑا شپک لکا پسند کی دو کروڑا درویش لکا بلوچستان کے دسل ویخ لکا نہ نوی ذرا پخیبر پختونخوا کی بیو کروڑ درے پنزوس لکا اور پقبیلی سلو کی بٹول پنزویش لکا لس ذرا یو سل سلور پنزوس خلق خپل رائے کاروی دا قبیلی سلو نہ رتن کو ٹول ٹاکنو کی ودری دلی کاندیدان وائی ددوی داش میرا سمن دا زکچی ددوی آبادی ڈیر دا خود اوٹن شمیر داغی پہ حساب ندا دا کورمینا دا ہلکا این اے پنز سل ویخ نہ پوٹن کی برخا غستون کی ملک عبد الکریم عابد پدی اڑ مشال ریڈیو تا ہوئے
تقریباً لگ بھگ کروڑ آبادی دے نو پدی کے مو اڈالے دیر کافی زیادتی تو دو سکوں پچیس لاکھ کی کام زیاد دو واقع کرے نہ بالکل حالات
ہم داشن دا ضلع شمالی وزیرستان دا ہلکا اتسل ویخ نہ امیدوار ملک غلام خان وزیر مشال ریڈیو تو ویل چی دوی دا الیکشن کمیشن نہ دا وٹرانو پلسٹونو ہم او دا بے کورشو خلق لپار دا پولنگ سٹیشنونو زیادتولو غختنک کڑی مشال ریڈیو چی پدی اڑ دا الیکشن کمیشن دی افسر نو پختل نو آغا ہوئی چی دوی دا شناختی کارڈونو دا کامی ادارے پا مرستا دا فہرست جوڑ کڑے او بیائی دا روان کال دا مارچ او اپریل پا میاش کے پہر سیما کے ڈسپلے مرکزونا جوڑ کڑی ہو او خلکو تا یہ ویلی ہو کچاتا دا خپل اوٹ متعلق شکایات وی او یا اوٹ بدلول غواڑی نو لدوی سر دی رابطہ وکڑی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د کڑکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسس گروپ په خپل یو راپور کې لیکي چې که یو خوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه زیری دی، نه بل خوا که د مقامي خلکو د اعتراضونو او ولسي بحثونو حوصله افزایي ونه شي نو دا پروژه به په دغه هیواد کې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته کولی شي. د دې لیکنې مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
انٹرنیشنل کرائسس گروپ یا د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې موضوع څېړلې ده او لیکي چې دغه پروژه چې په 2015 کال کې شروع شوې ده دغه هیواد کې د روزګار مواقع پیدا کولی شي او سرمایه کارۍ ته لار هوارولی شي، خو دا ډول منصوبې همیشه په یو ملک کې ټولنیز بیلتون او سیاسي اختلاف هم رامنځته کولی شي. خو د سازمان په خبره اسلام آباد له پکار دي چې د بیجنګ په مرسته د اقتصادي پرمختګ له لارې ټولنیزه برابري هم یقیني کړي. د راپور لمخه په 2015 کال کې پیل شوې دا منصوبه پاکستانی مشرانو د هیواد د خراب اقتصاد لپاره د یو روښانه بدلون سبب بللې ده، خو زیات ګمان دا کیږي چې د دې راهداري خرابه منصوبه بندۍ به ځایي ولس اغیزمن او ګټه بهرنیانو ته ورسوي چې له وجې به یې په هیواد کې ناقراری رامنځته شي، خو پاکستانی حکومت دغه اعتراضونه ردوي. سازمان زیاتوي چې دا منصوبه د پاکستان اقتصاد بیا په خپو ودرولی شي، خو که په دې اړه په مرکزي او صوبایي اسمبلیانو کې هر اړخیز بحثونه او مقامي خلکو سره مشاورت ونه شي نو د مرکز او لری پرتو سیمو ترمنځ به فاصلې نور ژورې کړي او ټولنیز تقسیم به نور پراخ کړي چې له مخې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته شي. انټرنیشنل کرایسس ګروپ تجویز وړاندې کوي چې د جولای د 15مې نیټې د پارلماني ټاکنو نه پس چې کوم حکومت واک ترلاسه کوي هغوی له پکار ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د راپورته شوو بحثونو حوصله افزایي وکړي او په دې لړکې د اغیزمنو ځایي خلکو مدني ټولنې او کاروباري مشرانو سره مشاورت زیات کړي. د سازمان په خبره هغه خلک چې ځمکې په دې منصوبه بندۍ کې د لاسه ورکړي دي هغوی ته مناسبه معاوضه ورکړل شي او په خاصه توګه هغه چینایي او پاکستانی کمپنیانې چې په دې پروژه کار کوي مقامي مزدورانو لا روزګار ورکړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې کاغذي کاروایی په 2013 کال کې پیل شوې وه، خو عملي کار پرې په 2015 کال کې شروع شو. دا منصوبه د چین د اوږد مهاله یوې لارې یوې کړۍ پروژې برخه ده، خو په اقتصادي برخه کې په دواړخیزو تعلقاتو کې دا یو بې مثاله ګام ځکه دی چې په تاریخي توګه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات په امنیتي او دفاعي حواله شناخت لري. د راپور له مخه د پاکستان اقتصاد په سرګند توګه ځکه اصلاحاتو ته اړتیا لري چې حکومت په ښه توګه د ولس خدمت وکړل شي، خو د چارواکو په خبره دا هدف به د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخي ترلاسه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی او درنګ شبیله په پیښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. زما همکار عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز به واورو.
په بلوچستان کې تېره ورځ په نیمه فوجي ځواک په یو وسله وال برید کې شپږ کسان وژل شوي. د اوران ضلع چارواکي اصف خان وایي دغه پیشه د ډنګور او اوران ترمنځ په غلیزي سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې دغه عسکر د اوران څخه مشکې ته پرار وو چې په هغوی کې پټو ناستو وسله والو ورباندې راکټ برید وکړ. په شمالي وزیرستان کې بیا تېره شپه په پولیټیکل مورر رحمت حسین یو وسله وال برید شوی چې پکې دوه دلیلي زهکار وژل شوي او د مقرر په ګډون دوه نور ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامیه تر مخه تېره شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوی په نامه پاکستانی حکومت ٹنگار کری کہ جولائی پنجوشتے میں تو انتخابات داسی چٹک اقدامات وکی چلمخ خبر اعلان وت وانی کی دغا چکسکو اخبل مسلکی کارت مخصوصی نیویارک مشت د سازمان پر نه پاکستان ګران وزیر نصر موک فرمان په یو خط کې خبره کړې ده. د پښتون تحفظ مومنت وایي د غورځنګ له فیصله سازي کمیټې څخه خپل هغه مشران بحث ساتلي چې جولای 15 په کوټاکن کې برخه اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ته مازیګر وویل چې البته دوی یې له تحریک راایستلي نه دي. د نیټو د سرمنشي مرستیال تمه ښودلې چې د نیټو په راتلونکي سرمشري ځکې بیا په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هېواد ولسمشر ته سولې پر لارو چارو محسوسي. په سیاسي چارو کې د نیټو د جنرال سیکرټري مرستیال جیمز اپا تورای د مشال ریډیو سره دا خبره په ځانګړي حرکت کې وکړه. د روزبارني چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د جولای پر 14 د کېدونکو سرمشري سي د مخه د هېواد ته د ریپبلیکن ګوند د غو سفر په ډېر مناسب وخت ترسره کېږي. د ده په وینا دا ښایي د دواړو هېوادونو د پارلمان د غړو خپل منځي تعلقات ښه کړي.
د مشال ریډیو نمو د خبرونو لنډیز واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او اوس هم وخت شوی دی د اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله. دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د خبرېدو لپاره دغه مطالب درته چمتو کړی دي. په خوست کې فرهنګي فعالیتونو ته کتنه کوو.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره.
د اردو ژبې مشهور طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی وفات شو. د تخوای کندرات اوس هم د لیدونکو د پام وړ دی. د سوابۍ د سبزلی خان استاد خبرې دراورو چې د سیتار استاد دی.
زما یاره زیده کله د سوابۍ څخه 20 روپۍ د شکاک اخلي کنه چې چا سره ګاډري ان چرایشي او د سبزلی تپوس د وړو نه وکی ان هغه ورته لار سم کی وای دغه شان زای لکه تاسو چې پر دا اور رسیدي.
او د زما د غستان کتاب د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په کلیوالو سیمو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د ځینو کلتوري ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خو بل لوري ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو ټولنو د فعالیتونو د ښه والي لپاره به کار ته دوام ورکړي. له خوسته د مشال همکار نجیب الله الوخیل.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري حادثو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې بولي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روڼ اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او پخپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې.
د اردو ژبې نومیالی طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی په روانه میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. مشتاق احمد یوسفی چې د 1923 کال د سپټمبر په څلورمه نیټه د راجستان په جیپور کې زوکړی و، د 2013 کال د جون پر شلمه په کراچۍ کې د 95 کلنو په عمر ومړ. د نوموړي شمار د اردو ژبې په مشهورو طنز لیکونکو کې کېده، خو دی له آره پښتونو. کورنۍ یې ډېره پخوا هند ته کډه شوې وه. پلار یې عبدالکریم نومېده چې تر یو مهاله یوسفزی تخلص کاوه، خو بیا یې په یوسفی بدل کړ. خو مشتاق احمد یوسفی په پښتو ژبه لیکل نه دی کړی. کله چې په 1920 کال کې هند وویشل شو، پاکستان جوړ شو، نو د مشتاق احمد یوسفی کورنۍ هم کراچۍ ته لاړه او تر اوسه هم هلته پاتې ده. د نوموړي طنزونه په اردو ژبه کې ول، خو په هندوستان کې هم د خپل لوستونکي او مینوال درلودل. د اردو ژبې دغه لیکوال د طنز لیکلو تر څنګ د طنز د اورولو لپاره هم ځانګړی سټایل یا سبک درلوده چې خلکو زیات خوښاوه. په اسلام آباد کې میشت د اردو ژبې یو لیکوال حارس خلیق وایي مشتاق احمد یوسفی په خټه پښتون و، خو مورنۍ ژبه یې پښتو نه وه، اردو او هندي هم نه وه، بلکې د هندوستان د راجستان سیمې مارواړي ژبه یې مورنۍ ژبه وه. نوموړی وایي د یوسفی مړینه د اردو ادب لپاره یوه ستره ضایع ده چې جبران یې ناشونی دی.
نسلن تو بالکل پشتون تھے، لیکن ان کی مزیدار بات یہ ہے کہ
یوسفی سے پختون وہ خود خون خبردار چی داغ مورنی ربا نہ پختو او نہ اردو وا، بلکہ دا ہند دا راجستان سیمی مارواڑی جبا وا. دا یہ وڈیرا دلچسپ خبر دا او دا دی خبر دلالت کوي چی وا معاملہ سیاسی وی، خود ادب او فن خبر چکما مسئلہ وی. نپاگی کی مونگ ادیبان دے سیاسی نہ دا تہذیب پکچا اوچت شو او دا سی معاملہ دا ہغه پختون کے دل سخن نہ جوړوی. دا پختنو پردو ادب او جب ډیر احسانونه دي. یوسفی صاحب د هغه یو مثال دی.
یوسفی صاحب اوس کې یو مثال
دی. د مشتاق احمد یوسفی 15 کتابونه چاپ شوی: چراغ تله، خاکم بدهن، زرگذشت، آب گم او شام شیر یاران. د یوسفی د ژوند او کار په اړه د اردو ژبې یو بل لیکوال ارشد وحید وای یوسفی د خلکو د خندولو ترڅنګ د هغوی د اصلاح لپاره لیکل کول. نوموړی وایي فکر نه کوي چې اردو ادب به کله بل مشتاق یوسفی پیدا کړل شي.
زمونږ دلته مزاح یا ټوکو ټکالو په اړه چې کوم تصور دی، نو هغه دا چې د خندولو لپاره په کار راځي. خو د یوسفی صاحب ټوکې ټکالې داسې نه وې. دا هغه د نن ژوند وو او ډېر حقیقتونه پکې وو. دا هغه ډېرې داسې خبرې وې چې هغه که تاسو سنجیدګۍ سره وکړي نو د هغې سا سر نه وي. نو زما په خیال جمله جوړول، د هغې استعمال کول او ورله ماحول جوړول، دا ټول د یوسفی صاحب داسې خصوصیات وو چې هغه په نورو کې شاید نه وي.
مشتاق احمد یوسفی د فلسفه په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وي، خو د پاکستان په ګڼو شخصي او حکومتي بانکونو کې وظیفې اجرا کړې وي. نوموړي ته ستاره امتیاز، هلال امتیاز، قائد اعظم ایوارډ، د پاکستان ادبیاتو اکاډمۍ ایوارډ او یو شمېر نورې جایزې ورکړل شوې وي. د مشال رادیوی مجل اوري اوس دپته د ساد الله جان برق یو شعر وړاندې کوم. راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، چې تور ټکی پکې وي هر رقم مرداباد. ککرخه ک دیوال وي، ک جنگلې ک کانټه تار، که کرخه که دیوال وی که جنگلی که کانټه تار بلتون دی که هجران دی هر یو غم مرده باد انسان چې خاص په زړه باندې چیچی د زهرو ډک انسان چې خاص په زړه باندې چیچی د زهرو ډک لشی وی که غاخونه مار لړم مرده باد هیچر یو ځای نه پرېږدي دوه زړونه په قلار هیچر یو ځای نه پرېږدي دوه زړونه په قلار تر منځه یې پیدا کړي چرته غم مرده باد او تورتم دی که تورخم دی که تور مخ دی که تور رنگ تورتم دی که تورخم دی که تور مخ دی که تور رنگ برقه که مولع کړي سم په سم مرده باد راځئ چې یوه چغه کړو تورتم مرده باد چې تور ټکی پکې وي هر رقم مرده باد د سعد الله جان برق غزلو تختبای د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چې لرغونی کندرات اوس هم د تاریخي سلو د مینوالو لپاره د پام وړ دي. دغلته د بود مت داس عبادتخانی هم موجود دي چې شاوخوا 2000 کاله پخوا باندې شوې دي. د مشال لډیو همکار شبیر جان چې تختبای تتللې او هلته د زونو نندارچیانو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته راستولې ده.
دا کندرات ته په دیش په ورځو کې چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې تعلیمي ادارو چھٹیانې دي نو ځوانان د ټولګو په شکل کې او ماشومان هم د خپل مور پلار سره راځي دلته کې چکرې وهي خپل پخلی کوي او انځورونه هم اوباسي او د ورځ تیرې دوه ورځو واپس ځي. دا کاټلنګ نه سره د نور ملګرو او خپلوانو راغلي د نهم جمعت عبد مشال لیډو توای
چھٹیانی دې سکول او د پروګرام خپل کو او دې مرګري ما سره دې خپل پروګرام شکل دې راغلی نه هم کې سبق وایم کلی مرګري سم مرګري دې سکول مرګري
د نو خر نه سره د ملګرو راغلی حارث خان وای چې ډیر د زدکړې او خوند زیاده خولي ډیر زینو پکې بند کړی شوی دی او نو پکې داسې سوکشتا چې دوی ته د دې کندرو په اړه معلومات ورکړي
او جی دا ډیر مزیدار دی ډیر خولې زیاده او چې د هغه حقیقت زین راخې چې بر حدینو جواب دې وروتي او بوز بندوبست نشته او یو ګورنمنت له بګاری چې ارسلی خپل اری اوسید خپل نوم ورکې خپل ګایډ ورکې خپل بورډ لګای او دې کې زینه د سې زینه دي چې خاص خاص زینه سټوډنټان لري دل پکار دی هغه دی بند کړی دی کلوز کړی دی یغې نه جلد نه تاو کړی دی او رقم چې کندر منډر دی هغه د صفرې خې دی
تمشال راډیوی مجله اوري اوس درته د سوابي او تکړه ستار غغون کې هنرمند در پیژنو. سبزلی خان د سوابي د زیدی کلی اوسیدونکو دی وای په ژوند کې له موسیقي پرته بل څه سره کله هم ډیره مینه نه ده کړې. د مشال راډیو خبريال شاهنواز ترکزی چې د سبزلی خان استاد سره د لیدو لپاره زیدی کلی تتللو هلته ور سره یو بندار کړي د دواړو خبرې او د موسیقي ځنې ټوټې در باندې اورم.
دا کله ده سو پای صح 20 روپے رشکہ کی اخلی کرے چہ چا سرا گاڑی ان چراشی او د سبزلی تپوس دو وڑو نو کی ان اغه یورتلار سم کی وای دغه شان زیل کتا سو چ پر دا اور سیدی ان وڑو لو سرا د زمینگا د چ پادشاہ باچا دی یو مال دا یو جرادا پلا بول
کل تعلیم سبق خود نو وای
نه کنه یار په دغه خو ز خفشم ز کچا تا پات کی شپګو ملکو کی زو ګر دی د مصاب خان دی سره شوګان ولتلو قسم په خدای د 15 جرادا کی دوبای ابو زی بی عالم قلب شارجا قطر قطر ته په یز کی تلو نه د نور بدو دو ګنټی مین سره بخپل ګاډیو او ما خدای نه بخی چې ما غا 15 ورځې داسې تیرې کړو مې سب جلی دا خو ته پکیت کې راګیر شو بندیانو سره ملاقات نو شیشې ز سو کوم چې ناستم پکې ګډان مو باندې مې کاړلی کوم مثال یار دوست پرغه د ما ملایې دې نه شي ځکه چې د سره ته ملاو شو نه شو لا ناراضي دا غي خو مې پوره خبره
نما دے کے ساروی سو کو پر دوڑ تنخواہ گان زما لے شکی بڑھتی اور دری میں آشتے میں کڑیو ہے میں کارنیل سے بلا میں گیری ہوں نیسا لے آرے دے میں پاپاندی نیشم کولے علان کے ماں باغتا اٹینشن سلام پسیو کپڑوں کی کو آگوی ماں ماں من دی زان سر عدد کیوئی ہمیں قرآن میں دیوئی جی ویزر کارنیل ملا شل دل بڑھتی کولے شم دو رضی خویاو یاستے نشم میں تا ماں تا پر ٹیک نکل کالیش کی نویلی چا خاپینو ویزر کا خاندہ بازا میں دائی دی وی دائی سے سکم بازا کسان را سر آگئی یوں کٹ کر ملیشیا با ملاو شو سادہ کپڑی میں لے وردہ جوڑ کری لکن میلو نا چا نگا جوڑ کی سواتا ٹوپائی پڑک بوجا کری جب ماں بڑا خوشحال ہوں جو کلاو کلاو گر جم یار خان کا مجلس کو سمردی چلانا مرش گاری ستار میں دروزی خان لالا نو میں شاید محمد استاد وہ پٹیشن لمبے سڑا چاہ میں وا رہے تھا سیتار را کے لوگوں نے سے ٹکور رہا اس میں دس سارا میں شوق پیداش ہے دیش کا لکی چیز دے گا گوما الاس کا لم اگئی سارا مانگے گا گولو نہ پزل مالک سے چدا گانا کڑے دے مست مانگے بروڑے دے دا مانگے ماں کا گوڑے خواہی خو خی نہ کہنا شیس خی سر خی بندہ نہ خی ہنو مانگی کی میم خا تجربہ شو نو اس کلا کلا سو کوئی نو جوان دے تر بشم
بینو سبحان اللہ کدا رات ہوئے
ہاں
دے ستار دے مستاز او کدا دے خپل غد مین
دا می بس کتلو شاید محمد استاد یغ روزی خان لا یغ یوس مردی ہنو بس ہائی تبا می کتل مانگی بم اور سارا گون اخی سر می غ تصور ٹیک شو نو خپل زڑ باند لک زما دا استادی شو یو صادق
ماشاء اللہ زیادتی با چار صدقی پا مرزو کی یو دے زین اللہ خان کا سوابی کی بیا زیادتی سوابی کی خاص کر کزو گورم پتی دے کدیر پخوانی پخوانی بلڈنگان وہ سمجھتا آراتم پکشتا دا خلق زارد دو دستور بیخی نختمی دے دی غٹا وجہ بستا سپر نظر سی خپل نوی شیم روڑی ستار را باپ و پیانون روڑی دا خو ستار و منگی بیام ندے ختم کرستا سپر نظر دی سوابی والو بیا لکه دا غزاله و زرنو والی سنگ لکه جوانی
دا جی یعنی مشران و تپتا دا چی وجرو که بگپو نو دا منگی را باپو ناسی تارو نبیغا گولا نو آغی سرا کستاس و خیالی کرامت استاش لکه شاعرومو آغا با زمن کلی تراتنو آغا سرا با بیا ما منگی اغا گونو آغی با دا مجلس نو چت سرکو او آغا بار سرا وینام کلنو منگی سی تار را باپو دا دا پختو یا غرد می زکته
افغانستان نظر باندھے پختون علاقہ کی
یار دے خدا سے اندازہ دے جی نہیں ادا ساس تک بدر سرا راجا مشی دھومر مزے داری ٹھیک شو کیا نا بس خدا پاک روزی خوبصور سارا
دا اوس حبزلی خان چې ستاره غاغو اوس پام وکړی د سید شینواری یو غزل ته زیارت کړم جونې را روان دی قاضی زیارت کړم جونې را روان دی قاضی په دار مې کړې زما ماملې وران دی قاضی لعقل لرواج نه آری هله نه رښتیا لعقل لرواج نه آری هله نه رښتیا توبه سمره کافر مې یاران دی قاضی تامل د حکم سم ادا کوم کله پرې دم خو تامل د حکم سم ادا کوم کله پرې دم خو دا سره پسې شاته جړاغان دی قاضي د درد جونې لچان ستروي د ویر په خار کې د درد جونې لچان ستروي د ویر په خار کې او بل دا چې دا خو ما شومان دی قاضي چې زه دکړم په کوم کتاب د خپل سعید پنوم هم زول می بیخی در ته حیران دی قاضی زیارت کړم جونې را روان دی قاضی پدار مکړه زما معاملې وران دی قاضی سید شینواری غزل اوس د داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. صدا زستا په پټو کې ګرځم د سهار شبنم زما ستړي پخې مینځي زه په غرانه ناوه کې نه بلکې په هغه چینه کې مخ مینځم چې لزمه کې راوځي. خلک وایي کله چې تږی له هغه ځایه اوبه وسکا چې لزمه کې سر راپورته کوي. زما پلار او نور خلک دا هم وایي چې انسان له په دوو صورتونو کې سر ښکته کول جایز دي، یو هغه مهال چې له کومې چینې نه وبسکي او بل په هغه وخت کې چې له کوم خاخ څخه یو ټوکېدلی ګل شو کوي. صدا ته زما چینه یې، زه تا ته ټیټېږم، ستا په رنګونو خپله تنده ماتوم. حال توڑان دی یو گھٹ معلومی گی سور پی خور دی دازیم دیر شکال پخوانه رسول زشپونیم پر گرٹ ناسیم او درامی پالنا کم پاپاخ پشمی خوله می پسر دا یو اگده لکڑا می پلاس دا او پخیمی لگردونو ڈکی دی زال تا یو نره لار گورم پر دغی نره لاری هم سیور اخکاری دازم ما سیوره دی دازیم دیر شکال پخوانه رسول زنگده کم کلی تروانیم غالبان ابا مې په کوم کار پسې لګلم. په قدم قدم مې د خپل ذات سره ملاقات کیږي، د خپل وړوکوالي سره ګورم، لس پر لو سره، د باران د موسم سره، له ګلونو سره او په منی کې د لویدلو خورو ورو پاڼو سره ګورم. د هر څه مې د ماشومتوب سره تړلې دي. زه جامې وباسم او د یو سپین ابشار یا چړ لاندې ودرېږم. د غره له ګټ نه اوبه چې رالویږي نو پاتو برخو تقسیمیږي او بیا مخکې یو ځل بیا سره یو کیږي، بیا بیلیږي، بیا د یو بل سره یو کیږي او د یو نوي ابشار بڼه غوره کوي. بیا خپله ټوله پانګه زما په اوږو، زما پر دواړو مټو، زما په سر شیندي. د دې یخ ابشار په مقابله کې د پیرس ته پیلس رایل هوټل تشناب داسې دی لکه د لوبو یو پلاستیکي لوبسه. د غرونو د ګټونو په منځ کې د اوبو یوې ویالې د ډنډ بڼه غوره کړې ده چې اوبه د ورځې ګرمېږي. د لندن په میټروپول هوټل کې د لامبلو آبي ټپ دې ابشار ته په کتو سره د هغه معمولي لګن په شان ښکاري چې د مخ لاس د مینځلو لپاره په حویلۍ کې پروت وي. د لویو لویو ښارونو په سړکونو ګرځېدل زما د خوښې مشغله ګرځېدلې، خو د پنځه شپږ وارې چکر نه پس مې زړه ترې موړ شي. بیا راته د ښار پردیتوب ختم شي او زړه مې نه غواړي چې پکې وګرځم. خو دلته زه په خپل کلي کې په وړو وړو لارو په زرګونو ځلې چکر وهم، خو کله هم زړه مې ترې نه مړېږي او کله مې هم زړه راته نه وایي چې نور په دې لارو چکر وهل بس دي. دا ځل زه د کلي یو یو کور ته لاړم، د یو نغري غاړې ته ودرېدم. که د اور د شغلو نسا روانه وي، که ځای یې سکروټو نیولې وي یا په ایرو کې واړه بسرې هم سړه شوي وي، دې ټولو ته مې سر ښکته کړ چې د وخت سړې ایرې پرې خورې وي. زه چې کله هم د دغو زانګوګانو په خوا کې ولاړم نو انګیرم چې همزه یې په غېږه کې ویده یم او تر اوسه مې د ژوند سفر پیل شوی نه دی. د غرونو نرۍ لارې، د روسیې پراخې لویې لارې او د نورو هیوادونو سړکونه او هوایي ډګرونه لا رانه لرې دي. زه پر زانګوګانو ورټیټ شوم او ماشومانو ته مې سندرې وویلې. تر هغې مې واورولې چې دوی زما د ساده سندرو په اورېدو ویده شول. زه د صدا هدیرې ته هم لاړم. هلته مې زړه قبرونه ولیدل چې واښه پرې زرغون شوي وو، خو تر څنګ یې ما نوي قبرونه هم ولیدل چې د تازه کنستل شوي خاورې وږمه یې تر اوسه پاتې وه. زه هغو کورنو ته هم لاړم چې د مړي د کفن دفن او فاتحې تیاریانې کولې او هغو کورنو ته مې هم سر ورښکاره کړ چې پکې ډمامې غږېدې او زه هم ورسره شامل شوم. ما ډېرې داسې کیسې واورېدې چې زما لپاره نوې وې، ډېرې پکې داسې هم وې چې ما مخکې اورېدلې وې خو رانه هېرې شوې وې. اوس دغو کیسو یو وار بیا زما د یاداش له ژورو څخه د ذهن پورتنۍ کچې ته ځان رسولی. هغه څه چې نوی و ما په خپلو سترګو ولیدل، هغه څه چې زاړه و هغه مې د نورو له خولو واورېدل. د یادونو نښې ښکاره شوې، زما یادونه چې د رنګارنګو تارونو په څیر دي، او بیا زما په ذهن کې د یوې ښایسته قالینې تصویر روښانه شو چې د دغو تارونو په کومک جوړېدای شوه. تر پرونه مې د مسؤلیت احساس نه کاوه. د نادانۍ ماشومتوب او ورګردۍ ورځې وې. بیا یو ناڅاپه شینکي اسمان دنیا بدله کړه. د ماشومتوب ورانه اوس کیسې ښکاري. دا پرون راته د مسؤلیت احساس وشو چې سنجیده اوسېدل د محبت تقاضا ده. یو ناڅاپه شینکي اسمان را باندې هغه جادو وکړه چې اوس د ماشومتوب د ورانۍ زمانه حقیقت ښکاري. هو، زه غواړم یو عشقي نظم ولیکم چې تر اوسه پوره شوی نه دی. د دې نظم عنوان دی عاشق او محبوبه. په دې کې عاشق زیم او محبوبه هغه نجلۍ ده چې زه ورسره مینه لرم. زه باید د دې نظم پوره کولو ته متوجه شم، خو ماته داسې ښکاري چې زه یو ضروري پیغام د ټیلیګرام په تار ترلاسه کوم، هر څه پرېږدم او د هوایي ډګر په لورې منډه وهم. یا څه داسې کیسه وشي چې په غریزه کلي کې یوه مېرمن سهار وختي په نغري کې اور بلوي. هغه غواړي د شپې نه پاتې انګولې ګرم کړي چې د ټولې کورنۍ لپاره کافي دی، خو په دې کې ناببره یو نوی مېلمه راشي. اوس نو هغې له پکار دی چې لنغری نه زړه کټوی لرې کړي چې زړه ترکاري پکې ده او ګرمېږي. اوس به هغې له پکار وي چې نوی انګولې تیار کړي. یا داسې وشي چې په یو خونه کې د واده د هلک نږدې ملګري د هغه نه چار چاپېره ناست وي، خو یو ناڅاپه څو مشران خونې ته ننوځي. دوی اړ شي چې خونه پرېږدي، ځکه مشرانو ته د ځای خالي کول ضروري دي. یا داسې به ووایو چې په مېلمستون کې مشران راټول دي، هلته ماشومان هم لوبېږي. یو ناڅاپه ماشومان له خونې وویستل شي، ځکه چې مشران کومه مهمه مشوره کول غواړي. د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د نور برخوش باړه به پراتونکو پروګرامونو کې ووري. د دیونه مطالب هم دومره. اوس نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
او سختریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر